یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن د اکتوبر 8مه په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل 13مه کلیزه ده. ارګوایي د طالبانو د واکمنۍ د پرځېدو پایله په افغانستان کې د یو پیاوړي نظام رامنځته کیدل دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې به ټول تروریستان له منځه یوړل شي. پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سر ټکی. په خوست کې به می چاودنې لږ تر لږه یو ملکي وګړی ټپي کړی دی. افغان طالبان وایي چې د یولس طالبانو د ازادۍ په بدل کې درې برمته سوي هندي وګړي خوشي کړی دي. او د ایران تسنیم خبري اژانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انسټاګرام مشهوره څیره نیولې ده. بشپړه خبرونه. په خوست کې به می چاودنې لږ تر لږه یو ملکي وګړی ټپي کړی دی. نن د دوشنبې ورځې سهار څه باندې 8 بجې د خوست ګردیز پر عمومي سړک د مټا چینی په سیمه کې په پوځي موټرو پسې د سړک غاړې د ماین چاودنه سوي چې لږ تر لږه یو ملکي وګړی پکښې ټپي سوی دی. د چاودنې سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا کلابنده ده او خبریالانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې سیمه له نږدې وویني. د خوست امنیه قومندان د رسنیز دفتر مشر ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه تلفات نه لري، خو د خوست عامې روغتیا یو مسؤول وویل چې د چاودنې له سیمې یو ټپي روغتون ته وړل سوی دی. د پیښې سیمې ته نږدې کسان وویل چې چاودنه د ولایتي قواو په یوه موټر پسې سوې ده. تر اوسه د دې چاودنې په اړه کوم چا رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان طالبان وایي چې د یولس طالبانو د ازادۍ په بدل کې درې برمته سوي هندي وګړي خوشي کړي دي. د دوی په خبره په دغو خوشي سویو طالبانو کې د دوی ځینې مهم غړي هم شامل دي. د طالبانو دوه مسؤلانو پرون ازادي راډیو ته وویل دا تبادله پرون وسوه، خو دوی د دې تبادلې د ځای په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو دغو مسؤلانو د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه ښودلو په شرط دا خبرې کړي دي. دوی نه دی ویلي چې دغه طالبان له افغان چارواکو سره بندیان وو که په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره. د افغانستان یا هندوستان چارواکو سمدلاسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په بغلان ولایت کې 8 تنه هندي انجینران چې د برېښنا په یوه پروژه کې کار کاوه د 2013 کال په می میاشت کې وتښتول شول. د هغې تښتونې مسؤلیت چا نه ومنلی. له هغې ډلې یو برمته سوی انجینر خوشي کړای سو، خو د نورو د برخلیک په اړه معلومات نه وو. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د شهدا او بهارک ولسوالیو لپاره د طالبانو تشپنوم پوځي مسؤلان وژل سوي دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر تیر شپه په یوه اعلامیه کې وویل چې د شهدا ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول مولوي محمد داود خالد او د بهارک ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول برکت الله ارشد په هوایي حمله کې وژل سوي دي. د اعلامیه په حواله د افغانستان هوایي ځواک د طالبانو دغه دوه پوځي مسؤلان په بلی ولسوالۍ وردوج کې په نقشه کړی دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر ویلي چې د طالبانو دغه دوه پوځي مسؤلانو له کلونو راهیسې پر خلکو ظلمونه کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسیز مجغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي ترکیه به د سوریه په شمال کې د حملې پلان مختوړي او په سیمه کې د هغو کورد جنگیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوي برخلیک به ناڅرګند پاتوي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پرون ناوخته دا بیان په داسې حال کې خپور کړ چې په همدې ورځ د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر وویل دواړو مشرانو پرون په خپلو کې تلیفوني خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې راتلونکې میاشت به په واشنګټن کې سره وویني. سپینه ماڼۍ وایي امریکا به د سوریه په شمال کې له اوږدې مودې د پلان سوي عملیاتو ملاتړ نه کوي او برخه به نه پکښې اخلي. سپینه مانی وای امریکایی ځواکونه به سم د لاسه نور په سیمه کې حضور ونه لري. سپینه مانی په یوه اعلامیه کې ویلي سر له اوسه به ترکیه په سیمه کې د داعش د هغو جنګیالیو مسؤلیت اخلي چې د تیرو دوو کلونو کې نیول سوي دي. ترکیه هڅه کوي چې د امریکا په مرسته د سوریې په شمال کې یوه خوندي ساحه رامنځته کړي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله په پام کې ده چې په سوریه کې دغه پیشنهاد سوې خوندي ساحه د فرات رود په ختیځ کې جوړه سي. په دې ځای کې له 2011 کال راهیسې کورنۍ جګړې بشري ناورین جوړ کړی او په میلیونونو کسان یې کډې کولو ته مجبوره کړي دي. او د ایران تسنیم خبری اژانس راپور کړی دی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انسټاګرام مشهوره څیره نیولې ده. هغه په دې مشهوره وه چې د فلمي لوبغاړي انجلینا جولی غوندې د ښکاره کېدو لپاره یې خپله څیره د پلاستیکي جراحۍ په مرسته بدله کړې ده. تسنیم اژانس ورن ورځ ناوخته خبر ورکړی چې د ټولنیزې شبکې انسټاګرام دغه پیژندل سوې څیره چې په سحر تبر مشهوره وه مقدساتو ته د سپکاوي تاوتریخوالي ته د لمن وهلو او فساد ته د ځوانانو د هڅولو په شمول د جرمونو په تور نیول سوی ده. د هغه د انستګرام حساب ډیلیټ کړای سوی دی. تبار په 22 کلنه د تیر کال وروسته له هغه په نړیواله سطح د خبرونو په سر لیکونو کې نوم راغی چې د خپل چیرې داسې عکسونه خپاره کړل چې د پلاستیکي جراحي په مرسته ډیره بدله کړې و. دا سویل کیږي چې تبار 500 واره د خپل چیرې پلاستیکي جراحي کړې ده. د هغه اکثره عکسونه چې ل خپل شپږوي زره او 800 ملګرو یا فالوور سره شریک کړي دي تر حد زیات اډیټ سوي دي. انستګرام یوازنی لویه ټولنیزه شبکه ده چې په ایران کې خدمات د لاسرسي وړ دي، خو فیسبوک او ټویټر بند کړای سوي او خلک د ټلګرام د مسنجر له خدماتو ګټه نسي اخیستلای. د خبرونو پام
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکې لرو. نن د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل 13مه کلیزه ده. ارګ وایي د همدې عملیاتو په نتیجه کې په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته شوی چې خلک له ویرې پرته ژوند پکې کولی شي.
یو متفاوت او بیل افغانستان وینو، داسې یو افغانستان وینو چې نور داسې یو رژیم لکه طالبانو غوندې نشته چې د القاعدې میزبانی وکړي.
د ولسمشرۍ د کاندیدا د کاندیدانو شورا له نورو کاندیدانو غواړي چې له وخته مخکې د بریا اعلانونه دې نه کوي او د طبي پیښو پر ضد مبارزې اداره په روان ژمي کې د سختو ورښتونو اټکل کوي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې به ټول تروریستان له منځه یوړل شي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې به د ولایتونو مرکزونو او بیا کابل ته د تلې د شپږمې د انتخاباتو د رایو د لیږد د پروسې او پایلو په اړه بحثونه واورئ.
څلور نوه پایلې باید د ټاکنو د قانون پر اساس باندې اعلان سي. اولیه نتایج دي، دوم قسمي، دریم افتدایي، څلورم نهایي.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د دې خپرونې تر پای راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 95.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته نن د اکتوبر 8 نیټه د طالبانو د رژیم له پرزیدو او په افغانستان کې د تروریزم سره د مبارزې لپاره د امریکایي ځواکونو د حملو 13 کاله پوره کیږي. ارګوای چې د طالبانو د رژیم د نسکورولو پایله په افغانستان کې د داسې یو پیاوړي نظام راتلل و چې خلک پکې له ویرې پرته ژوند کولای شي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د بدلون ګرسره د افغانستان تګلوری بدل کړ. اجمل تورمان د کابل له سټوډیو په دې اړه نور جزئیات لري.
که څه هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حملو او د طالبانو د رژیم تر نسکورېدلو 13 کاله وروسته هم دا هیواد آرامه نه دی او د جګړو او حملو شاهد دی، خو ولسمشرۍ ماڼۍ وایي اساسي بدلون دا دی چې دغه هیواد نور د نړیوالې ترهګرۍ کوربه نه دی. د ولسمشای مانی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته ویل اوس په دغه هیواد کې یو پیاوړی نظام حاکم دی چې خلک پکې له ویرې پرته ژوند کوي.
یو متفاوت او بیل افغانستان وینو، داسې یو افغانستان وینو چې نور په افغانستان کې داسې یو رژیم لکه طالبان غوندې نشته چې د القاعده میلمستوب وکړي او یو میزبانی وکړي. حداقل هغه د ویرې سایه لري شوی او افغانستان یو نوی یو بدیل افغانستان دی چې پکې د افغانستان د خلکو ټول منافع خوندي دي.
خخلص صدیقی کڅام په افغانستان کې لښلو د ډیرو ترهګریزو ډلو فعالیتونه او د دغه هیواد امنیت ته غواخونه مني، خو وایي چې ترهګر په دغه هیواد کې ځان ته دایمي ځالی نشي جوړولای. د نوموړي په خبره په افغانستان کې د ترهګری په وړاندې جګړه ختمه نه ده او لا هم افغان حکومت له خپل نړیوالو شریکانو سره د مبارزې ته دوام ورکوي. ولسمشر مړی دا هم وایي چې لوی ستونزه چې حل یې د افغانستان د خلکو لوی هیله هم ده، هغه په پاکستان کې د ترهګرو امن ځالی او پټنځایونه دي چې لا تر اوسه له منځه نه دي تللي. اتلس کاله مخکې د 2001 کال د اکتوبر په 8 نیټه امریکا د سپتمبر د 12 نیټې د خونړیو پیښو د مسؤلینو القاعده ډلې د ځپلو په هدف چې طالبان مشرانو ته پناه ورکړې وه په افغانستان بریدونه پیل کړل چې بلاخره په 55 ورځو کې په دغه هیواد کې د طالبانو رژیم نسکور شو. امریکا تر 30 کلونو جګړې وروسته طالبانو سره د سولې خبرو ته هم زړه ښه کړ او په دې ترڅ کې په قطر کې د دوی ترمن نه پړاو خبرې هم وشوي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په کابل کې د هغې انتحاري حملې په غبرګون چې یو امریکایي سرتیری هم پکې ووژل شو دغه خبرې لغوه اعلان کړې. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملو او د دوی د حکومت د نسکورېدو د 30 کال د پوره کېدو په تړاو څه نه دی ویلي. اجمل تورمان، ازادي رادیو، کابل.
اوس په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د امریکا د 30 کلن ماموریت څرنګوالی په یو مرکه کې څیړو. د دفاع وزارت پخوانی جنرال دولت وزیرای وایي دا ماموریت که څه هم ډیر بریالی نه و خو لاسته راوړنې یې درلودې. لخغلی وزیری سره به هم اجمل تورمان په دې اړه مرکه کړي. خغلی وزیری د مرکه په سر کې د دې ماموریت په ترڅ کې شویو تیروتنو ته ګوته نیسي.
کله چې د بون کانفرنس رامنځته شو په لومړي سر کې هلته یو ستره اشتباه وشوه چې طالبانو ته هلته ځای ورنکړ. دوی باید طالبانو ته ځای ورکړی وای. هغه ډله چې طالبانو چې میانه راو هغوی باید په حکومت کې شریک شوی وای. دا اشتباه وشو. دویمه دا وکړه چې امریکایان افغانستان ته راغلل د باسازي په حق لا باندې دوی داسې پروژې رامنځته نه کړلې چې خلکو ته کار پیدا شوی وی. یو بل اساسي خبره دا وه چې دوی د لومړي سر نه د افغانستان وسلوال پوځ ته توجه ونه کړه، پاملرنه یې ورته ونه کړله. افسران یې ډی ډی آر کړه، ټول یې وشړل د اردونه او ډېر په ورو باندې د افغانستان وسلوال پوځ باندې هغه اساسي برخې جوړې نه کړلې. د دې ترڅنګ باندې طالبان ټول پاکستان ته واوختل او دوی فکر وکړ چې هغوی بیرته نه منسجم کیږي، نه یوځای کیږي. دوی هغې ته توجه ونه کړه، خپل حاکمیت واکمني اطرافو ته ونه غځوله. او بل یو ډېر اساسي خبره چې د مخالفینو نه یا مثلا د تروریستانو نه ثابت تعریف رامنځته نه شو. کله به یوه ورځ ویل کېده چې طالبان دښمنان دي، یوه ورځ به ویل کېده چې طالبان دوستان دي. او یوازې دوی څو نفر القاعده غند پاکستان په خوخه پسې ګرځیدل. دا مشکلات ذکر عامه
یعنی تاسو په افغانستان کې د امریکا تلسکلن ماموریت ناکام غنی بلی؟
زه د سیویل شمه چې ډیر زیات کامیاب نه وو. مطلق هم نشم ویلای چې ناکام وو، ځکه چې دوی بیا وروسته د وسوال پوستا سرمایه‌ګذاري وکړه. زموږ وسوال پوځ جوړ کړي، پولیس جوړ کړ، مثلا اساسي قانون جوړ شو، دلته حکومت جوړ شو، د جمهوریت ریاست هغه درې دفعه ټاکنې وشوې، د څلورم دفعه ټاکنې وې. نو مسله دا ده چې دغه موافقتونو تر څنګ باندې مشکلات هم ډېر وو او هغه شیان چې باید سل په سلو کې یا نوي په سلو کې کامیاب شوی وي هغې موخې ته موږ ونه رسېدو. ځکه د افغانستان غمیزه اوس هم روانه ده. که دغه ماموریت سل په سلو کې کامیاب یا دا غمیزه به پای ته رسیدلې وي کامیاب نه ګڼم.
تازه پاکستان کې طالبانو او د افغانستان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد بیا سره کتلي دي وروسته تر هغې چې ولسمشر ټرمپ د سولې خبرې لغوه کړي. اوس فکر کوئ چې دغه څه چې تاسې ستونزې وګڼلې او د نه کامیابېدۍ لاملونه مو وګڼل، وخت شته دې ته چې دا جبران شي که څنګه؟
گورا وقت شده ده چه جبران شی، مگر مسئله دا سیده چه پا پاکستان که غونده ده افغانستان ده سولی لپاره گته نلری، باید افغانستان حکومت پا که ورشامل شی تر سومنگه و پایداری سولی ده ورزیو. پا پاکستان که چه هر مذاکرات کیگی ناو ده افغانستان حکومت پا که شریک نوی دا قطعا مانا نفس اولی ده نه همیشتی داکتر سیف خلیلزاد خبری وکرده مگر پا آخر کیز نتیجی تا اونا رسیده. یلیت داو چه ده افغانستان حکومت پا که برخه ندر رو دلا ده افغانستان حکومت پا که شریک نو ترسو چه ده افغانستان حکومت مستقیمن پا مذاکرات پا که برخه وانخری او مذاکرات پا کار ونی که در نتیجه نلری، پاکستان هم پا خپل نفی لری خپل انټرس لري د دې په خاطر باندې چې د افغانستان حکومت په کې شریک نیوي دا خبرې ګټه نه لري.
اوس په دې اساس حالت کې امریکا ته څه کول پکار دي؟ پس لا تل څه کولونو
امریکایان کولی شي چې د طالبان او د افغانستان حکومت سره یو ځای کینی، مذاکرات وکړي او د حل لارې راوباسي او په پاکستان باندې فشار راوړي چې د طالبانو د حمایت نه د هغوی د ملاتړ نه لاس واخلي. طالبان دې ته آماده کړي چې اول وربند وکړي، بیا وروسته د هغې نه د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کښېني چې دا مشکل حل شي.
د ملي اردو متقاعد جنرال دولت وزیری و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه واصل وسل ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په ټولو ولایتونو کې د سرویو د واکسین کمپاین پیل کړی دی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی وایي دغه واکسین د سرویو د خوندیتوب او د صحي غلو دانو د تولید لپاره هر کال پلی کیږي. ښاغلی رستمی وایي په افغانستان کې 1.5 میلیونه غواګانې او پسونه شته چې د ډیرو کورنیو د اړتیا وړ خواړه او اقتصاد ورپورې تړلی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې د دغو سرویو ټولیز لګښت $10 میلیارد اټکل شوی دی. ټاکل شوی سږ کال 6 میلیونه سروي واکسین شي. د کندهار ولایت د متشبسینو علي بورډ او یو شمېر کروندګر د دغه ولایت د تولیداتو لپاره د کورنیو او نړیوالو بازارونو له نشتوالي شکایت کوي. د دغه بورډ رئیس رحمدین اجیغا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د کندهار د انارو په تولید کې زیاتوالی راغلی خو بازار نه لري. هغه له حکومت نه غواړي چې په دې برخه کې له کروندګرو او بڼوالو سره مرسته وکړي. دغه په خبره هر کال په هیواد کې له 100 ټنو زیات انار تولیدیږي چې د بازار د نشتوالي له امله بڼوالو ته میلیونونه افغانۍ زیان اوړي. د افغانستان انار تر ډیره هند، پاکستان، متحده عرب اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادریږي. او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي: $1.85 پوله، €1.50 پوله، £1.95 پوله، €1.50 پوله، £0.98 پوله او ₹4.99.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نړیوالو مسایلو ته ورځو. ترکی چارواکی وایي سوریه به له هغو تروریستي ډلو پاکه کړي چې د ترکیې امن ګواښي. له دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي و چې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل سره کومه ستونزه نه لري او ترکیه به له دې وروسته د داعش ډلې د هغو نیول شویو غړو مسؤلیت ولري چې په تیرو څو کلونو کې په دې سیمه کې نیول شوي دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې او د شیبه د جزئیاتو لپاره په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب سلام. لومړۍ پوښتنه دا ده چې په سوریه کې خو ډېرې زیاتې تروریستي ډلې فعالې دي، ترکیه د کومو تروریستي ډلو د ځپلو او تصفیې خبره کوي؟
بلې انتقال سب ترکیه د سوریه په شمال کې د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا ملاتړ برخمندي د ځپلو خبره کوي. ترکیه د وای پی جی په نوم د سوریه کورد ملیشه د کوردستان د کارګرانو د ګون پی کی کی چې ترکیه ترهګر ډله بولي و څنګه بولي. د کورد ملیشه د ترکیه پولیس ته نږدې د فرات سین په شمال ختیځو سیمو کنټرول لري. ورسله هغه چې سپین مڼې وویل په سیمه کې د کورد ملیشو په وړاندې د ترکیه له پوځي عملیات سره مخالفت نه کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن وویل چې ترکیه به سوریه له ترهګرو پاک کړي. اوغلو په ټویټر ولیکل ترکیه پریکړه کړې چې د خپل بقا او امنیت ډاډمن کولو لپاره سیمه له ترورستانو تصفیه کړي. ترکیه په دې وروستیو کې البته څو ځلې مخکې هم د سوریه په شمال کې د کورد ملیشو په وړاندې د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبرداری ورکړی تر څو دغه ملیشې له خپلو پولو لرې کړي او د سوریه کډوال بیرته خپلو سیمو ته وګرځي.
بل نوري صاحب، امریکایي چارواکو ویلي دي سپینې ماڼۍ رسمان اعلان کړی چې په دې سیمه کې د ترکیه له پوځي عملیاتو د عملیاتو له پیل سره مخالفت نه لري. دا څنګه پیښ شول له دې وروسته له دې ټولو مخالفتونو سره سره؟
البته سپین ماڼۍ پرون په یو بیان کې دا خبره وکړه، ویل ترکیه به د سوریه په شمال کې چې د ویل کېږي کورد ملیشې په دې سیمو باندې کنټرول لري د حملې پلان مخته وړي. د سپین ماڼۍ په دې اعلان سره البته لکه څنګه چې تاسو ویل په سیمه کې د کورد هغو ملیشو چې د امریکا له ملاتړ برخمن دي هم برخلیک ناڅرګند پاتې کیږي. د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې پرون ناوخته دا بیان خپور کړ او هغه هم په داسې وخت کې خبریږي چې په همدې ورځ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر وویل دواړو مشرانو یعنی اردوغان او ترامپ پرون په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې راتلونکي میاشت په واشنگټن کې سره وګوري. د دوی د خبرو نور جزئیات نه دي رابرسېره شوي تر اوسه پورې، او نه هم په دې برخه کې چې آیا د ترکیې او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشرانو ترمنځ کومه پټه معامله شوې که څنګه. خو سپینې ماڼۍ ویلي امریکا به د سوریې په شمال کې له اوږدې مودې د ترکیې د پلان شوو عملیاتو ملاتړ نه کوي او نه به هم برخه پکې اخلي. سپینې ماڼۍ دغه راز ویلي چې امریکایي ځواکونه به سم د لاسه نور په سیمه کې حضور ونه لري. البته د یادونې وړ بولو چې په سیمه کې شاوخوا زر امریکایي سرتیري دیره دي. سپینې ماڼۍ دا هم ویلي چې سر له اوسه به ترکیه په سیمه کې د داعش د هغو غړو مسؤلیت اخلي چې په تیرو څو کلونو کې نیول شوي دي. البته دا یو مهم پرمختګ ده ځکه چې له دې مخکې د دغو داعش د نیول شوو غړو د منلو لپاره هیڅ یو هیواد هم تیاری نه و ښودلی. په اعلامیه کې بیا ویل شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډیر نیول شوي غړي له فرانسې، جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سیمې ته تللي او دغه هیوادونه نه غواړي چې هغوی بیرته ومني. ترکیه البته هڅه کوي چې د امریکا په مرسته د سوریه په شمال کې یوه خوندي ساحه ایجاد کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله رسنیو ویلي چې په سوریه کې دغه وړاندې شوې خوندي ساحه د فرات رود په ختیځ کې ایجادیږي. په دې ځای کې له 2011 میلادي کال راهیسې کورنۍ جګړې البته بشري ناورین رامنځته کړی او په میلیونونو کسان یې کډه کولو ته مجبوره کړي چې ډېر دغه کډوال هم ترکیه ته تللي دي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمنو اوریدونکو، ومورېدل چې ترکیه وایي د سوریه په شمال ختیځ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې به ټولې تروریستي ډلې له دې سیمې تصفیه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ل ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو شورا له نورو کاندیدانو غواړي چې له وخته مخکې د بریا اعلانونه دې نه کوي. د دې شورا غړو نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې همدارس د انتخاباتو په ترڅ کې د درغلیو په اړه هم خبرداری ورکړ. د جزئیاتو لپاره خاطر پردیس د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. پردیس،
ډیره مننه تکل صاحب. د ولسمشرۍ انتخاباتو د نوماندانو شورا نن په کابل کې یوې خبري غونډې په ترڅ کې د انتخاباتو راتلونکو پایلو په اړه یو اعلامیه ورکړه. دغه شورا ویلي دي چې راتلونکي اعلان شوی پایل یا دا چې راتلونکي اعلانېدونکي پایل د ټاکنو د دې په تړاو باندې جدي اندېښنې دي. د دې شورا غړو همداراز وویل چې هر نوماند یا هیڅ نوماند حق نه لري چې مخکې له پایلو د بریا اعلان وکړي، چون دا د یو بل بحران پیل دی. همداراز د دې شورا په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې د انتخاباتو سرتاسري نه ترسره کېدل بل هغه مهم ناورین دی چې کولی شي د افغانستان راتلونکی سیاسي وضعیت له بحران سره مخ کړي. همداراز د دې شورا ویاند شهاب حکیمی چې کله دا اعلامیه لوستله نو هغه ویل کدی د انتخاباتو پیل اعلان شي رامنځته شوی حکومت به خپل مشروعیت د لاسه ورکړي، د دې لپاره چې سرتاسري ټاکنې پکې نه ترسره شوي. هغه همداراز ویل
لو وخت نو وړاندې د بریا اعلان په خپل منځ کې د یو او بل په وړاندې درېدل او ګواښونو په ښکاره وښوده چې د ټاکنو د ډګر لوبه غیر عادلانه او د ټاکنو قانوني معیارونو ته معیارونه تر پښو لاندې شوي. له دولتي امکاناتو او واکونو څخه ناوړه ګټه اخیستل، په ټاکنو کې د خلکو د ګډون د کچې راټیټېدل.
همداراز شهاب حکیمی د دې اعلامیې د ویلو په ترڅ کې ویل چې مافیوي زورواکي او همداراز هغه ډلې چې د انتخاباتو پروسې تهدید لاندې نیولې وه، هغه بل اندېښنه ده چې د خلکو پر وړاندې پوښتنې راولاړې کړي چې دا د دې ټاکنو پایلې به څومره د دواړو طرفونو لپاره یا د ټول افغانستان لپاره د منلو وړ وي. وروستۍ مورد دا و چې دغه شورا چمتو ده چې د راتلونکي جوړیدونکو حکومت چې پرته له شکه د یو بحران زیږوونکی حکومت به وي د مخنیوي لپاره له امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه ودرېږي، تر څو د دغه راتلونکي حکومت چې بحران زیږوونکی حکومت دوی ورته ویلي د دې مخه ونیسي او بدیله لاره دې ته وړاندې کړي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، خاطر پردیس د ازادي راډیو خبریال و چې له کابل د ولسمشرۍ د کاندیدانو د شورا د نننۍ غونډې او په دې غونډه کې د دوی د دې څرګندونو جزئیات اورول چې وایي د جمهور ریاست مخکښ کاندیدان د مخکې له مخکې د بریا اعلانونه نه کوي، د انتخاباتو په چارو کې د لاسوهنې نه کوي او د تقلب مخه دې ونیسي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره اټکل کوي چې را روان ژمی به ډیر سخت وي. د دې ادارې چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د ژمي په اوږدو کې به ډیر اورښتونه وشي. دا په داسې حال کې ده چې لومړنۍ واورې د هیواد په غرنیو سیمو کې اورېدلې دي. بیا هم د کابل سټوډیو ناجیه ساپۍ په مستقیمه اړیکه راسره ده. ناجیه، د دې ادارې د چارواکو د خبرو جزئیات له تاسو
واورو. مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، افغان چارواکي وایي چې د ممکنه طبیعي پیښو د مبارزې لپاره هر اړخیز پروګرامونه په پام کې نیولي. طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت سکال د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغه وزارت مرستیال متی الله ساپۍ وایي دوی د نړیوالو ادارو او مرسته کوونکو بیلابیلو ادارو سره هم خبرې کړي تر څو له دوی سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
د هوا پیژندنې ادارو اټکل دا دی چې سږ کال به مونږ کافي ورښتونه او درنې او د واورې اورېدلو دا طبیعي پیښې به لرو، نو د هغه په تناسب امکان لري چې مونږ یو څه ستونزه ولرو، خو مونږ تر اوسه نه هم آمادګي لرو او هم د همکارو ادارو سره، امدادرسانو ادارو سره، فصل مجلس لرو، هغوی هم خپل همکاري تیارې کوله ده چې د حادثو په صورت کې به د خپل لازم مرستې زموږ سره یا د ولایتي کمیټو لارې په ولایت کې دی ولري.
نوموړي ویل دفاع وزارت او ناټو ځواکونو هم ورسره ژمنه کړې چې د اړتیا په صورت کې به د خوراکي توکو په لیږد کې ورسره مرسته وکړي. په لرو پرتو سیمو کې په ځنګړي ډول په غرنیو سیمو کې د سړکونو پرانستې پاتې کېدل، د روغتي اسانتیاو او خوراکي توکو رسول او نقدي مرستې د دوی له مهمو پروګرامونو شمیرل کېږي. همدارنګه د وروستۍ او طبیعي پیښو له امله په کونړ کې دوه تنه وژل شوي، اته تنه ټپیان شوي او همدارنګه په یو شمېر شمالي ولایتونو کې خلکو ته مالی زیانونه وختي. دا په داسې حال کې ده چې په پلازمینه کابل او نږدې پرتو ولایتونو کې له وړ مشپې راهیسې د باران ورښت پیل شوی. دغه راز په یو شمېر شمالي ولایتونو کې هم ورښتونو یو شمېر کورونه نړولي. خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې دولت وزارت ډاډ ورکوي چې دوی به زیانمنو شویو کورنیو سره خپلې مرستې په وخت ورسوي.
ډیر زیاته مننه ناجیې. قدرمنو اوریدونکو، د طبیعي پیښو پر ضد د ملي ادارې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې د چارواکو څرګندونې مو واورېدې چې وایي راروان ژمی به ډیر سخت وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې ولسوالۍ نلی کې افغان مهاجر د ایران لخوا شکنجه کیږي، افغان دولت باید سخت غبرګون وښيي. عبدالواحد مدقق له لوګر نلی کې هیله مودا ده چې د سولې خبرې بیا پیل شي او حکومت هم اوربند وکړي. محمد عبدالعزیز غالب په یو بل پیغام کې لیکي، له ولسمشر او دولتي چارواکو څخه مو هیله ده چې زموږ د غنمو مخه ونیسي چې پاکستان ته روان دي، ځکه چې دلته موږ یو من غنم په 240 روپۍ اخلو. ګل محمد مدثر د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ نه لیکي، خدای دې وکړي چې په افغانستان کې یو اسلامي او شرعي سوله راشي. او فضل کریم